دا وخت ماسپښین دوه بجې دي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او ګرانو دوستانو السلام علیکم. د نن ماسپښین د پښتو خبرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی ستاسو په خدمت کې یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې کیښودې. دغه راز په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په اړه د نړیوالو پلټنو نتایج به نن خپاره شي. ترکیه له فتح الله ګولن سره د تړاو په تور 20 کسان نیولی دي. خو په پیل کې به له حدیث پردیس څخه هیله وکړم چې له افغانستان څخه درته خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي، او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وی ډیر ژر به د فساد درې لوی دوسیې محکمې ته ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. خاغلی غنی چې نن په کابل کې د الیکوزي ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د خودو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما
دی. وی د افغانستان دوامدار مشکل او لوی ګواښ زمال نظر په واردات او صادرات کې د توازن نه موجودیت دی. موږ له سیاسي اړخه هر کله لدی خوري دفاع کړی، خو اقتصادي استقلال مو نه دی لرلی او اوس هم نه لرو. ولسمشر غنی همداراز پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو لپاره پانګونه وکړي، او حکومت به هم ورسره د هر راز اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مرسته وکړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. خاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې پر مانځ غونډه کې وکړي.
ما مسؤلیت داریم، هر کدام ما در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند در مقابله با تمام چالش ها.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون وایي حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو کړنو د څرنګوالي په اړه ولس ته معلومات ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډیر ژر به د فساد درې لوی دوسیې محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوال د دفتر رئیس بکتاش عزیزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د نهایي شویو درې دوسیو څخه یوه یې د پلشویي او دوه نورې د اختلاس دي.
دا درې قضیې چې یوه یې د پیسو منځلو ده او دوه نورې د اختلاس دي، تحقیقات بشپړ شوي دي او د راتلونکې میاشتې په پیل کې به محکمې ته واستول شي.
او وروستی خبر: د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 داعشیان وژل شوي دي. د ننګرهار له امنیه قمندانې څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه برید تېره شپه د چین ولسوالۍ په تیرالي سیمه کې شوی دی. په ورته وخت کې د چین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان او پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی وکیل اسمت وایي چې په برید کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیاڼی پېښه تاییدوي، خو دا چې په دغه برید کې چا ته مرګ ژوبله اوختي په دې اړه څه نه وایي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بهرني خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په اوکران کې د ماليزیا د هوایي شرکت تلويدلې الوتکې په اړه د نړیوالو پلټنو نتایج به نن خپاره سي. ټاکل شوی د نن د پلټونکو ګډ ټیمونه د هالند د ځایي وخت پر یوه بجه یوه خبري غونډه ونیسي. ویل کېږي دغه نتایج به څرګند کړي چې MH-17 د روسي جوړ بک الوتکې ضد توغندي په وسیله په اوکران کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې ویشتل شوې وه. MH-17 د 2014 کال د جولای په 18 نیټه هغه مخال وویشتل شوه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر او عمله ووژل شول. د هالند د خوندیتوب بورد یو مخکینی راپور ویلی و چې MH-17 الوتکه په اوکراین کې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په بک توغندي ویشتل شوې وه. مسکو جلا غوښتونکو ته د داسې وسلو ورکولو خبرې او د MH-17 په ویشتل کېدو کې د لاس درلودو تورونه ردوي. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2000 کسان نیولې دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي. د عدلیه وزیر بکر بوزداګ نن یو ترکی تلویزیون ته وویل چې له 10000 کسانو څخه پلټنې سوي دي او له هغوی څخه 2000 په رسمي توګه د ترکی محکمې لخوا تر حکم وروسته توقیف سوي دي. بوزداګ ویلي پروسه دوام لري او تر 10000 زیاتو کسانو محاکمه به د ترکی قانون سیستم لپاره یو ازموینه وي. د زیاته کړه چې دا کسان به په ټول هیواد کې محاکمه سي. د ویل چې روښانه نه ده چې دا محکمه به څه وړ پر مخ ځي. ګولین چې په امریکا کې اوسي د کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تورونه ردوي. بوزداګ ویلي چې امریکا انقرې ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه ځواب ووایي. د اسرایلو په خوانی ولسمشر شیمون پریز نن د درنوي کلونو په عمر کې مړ سو. نوموړی دوه اونۍ مخکې د مغزي سکتې له کبله په روغتون کې بستر سوی و. شیمون پریز د 1994 کال د سولې په خبرو اترو کې د رول لوبولو له کبله د نوبل د سولې جایزه هم ترلاسه کړې وه. نوموړی یو مهال ویلي وو چې سوله بې بدیله او ترهګري بې پیغامه ده. د سپیس ایکس په نوم د شرکت مشر ایلون ماسک هغه پلان چې په ډاګه کړی چې وایي غواړي په ترڅ کې د مریخ سیارې ته په زرګونو کسان واستوي او هلته به ښار جوړ کړي. ماسک وایي د ده د طرحې پر بنسټ به هر کس وکولای سي چې د $100,000 په لګښت مریخ ته واستول سي. ماسک د خپل لیدلوري په اړه جزئیات پرون د مکسیکو کې د فضانوردۍ په نړیواله کنګره کې وړاندې کړل. نوموړي وویل غواړي مریخ ته د استولو لپاره داسې یو لوی توغندی جوړ کړي چې سلګونه کسان له ځان سره انتقال کړي او دننه پکښې رستورانونه، کابینونه، لوبې او سینماګانې وي. ماسک وویل باید له راتلونکو 40 تر 100 کلونو پورې په موده کې د لټون له ماموریتونو څخه په مریخ کې د یو رښتینی ښار د جوړولو لپاره اقدامات وکړي. او د نړیوال بانک د مشرتابه هیئت اعلان وکړ چې جیم یونګ کیم د رایو په اتفاق د دویمې دورې لپاره د نړیوال بانک مشر وټاکل سو. شپږ 50 کلن کیم د دې چوکۍ لپاره یوازینی کاندید و او رقیب یې نه درلود. کیم د طب یو ډاکټر دی. نوموړی امریکایی دی او اصلا د جنوبي کوریا دی. د خبرونو پای.
قدرمنو دوستانو، د دې ساعت په خبرونه کې به دا مطالب تاسو ته وړاندې شي. قدرمن دوستانو، تاسو خبرونه د ملالۍ بشیر نو اوریدل او په دې خبرونه کې به دغه مطالب واورئ. د افغانستان ولسمشر د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودې. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران او ولسي استازي وایي چې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 10 تن ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ما هم مسؤلیت داریم، هر کدام به در جلسه شورای
هند وایي چې د سارک یا د جنوبي آسیا سیمه ییزې همکاري ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي دولتي ادارې مکلف دي چې د اطلاعاتو د لاسرسۍ قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د اساسي او بشري حقونو خبرونه او د میرمنو خبرونه هم واورئ. ولسمشر اشرف غنی د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې نن کېښودې. الکوزای ګروپ په کابل کې په شپږو تولیدي فابریکو $3.5 میلیونه پانګه اچوي. د دې تولیدي شرکتونو د بنسټ ډبرې صنعتي پارکونو ته څیرمه نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په ځانګړو مراسمو کې کېښودل شوې. ولسمشر غنی په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د هر هیواد سیاسي خپلواکي د هغه هیواد له اقتصادي خپلواکۍ سره تړاو لري. الکوزای ګروپ وایي چې دا فابریکې به په 2013 میلادي کال کې په تولید پیل وکړي او بهرنیو هیوادونو ته به هم صادرات ولري. تمیم اخدگر په ژوندۍ بڼه له کابل سټډیو نه رپورټ وړاندې کوي.
دغه شپږ فابریکې په داسې حال کې جوړیږي چې افغان وګړي د بیکاري له وجه شکایتونه لري. دغه شپږ فابریکې چې د تهداب ډبرین کښېښول سو کولی سي چې د 2000 افغانانو لپاره په مستقیم توګه د کار زمینه برابر کړي. په عین حال کې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر چې په دغه مراسم کې ګډون درلود او د ډبرې شولو تر مخه وی ویل چې افغانستان اقتصادي استقلال نه لري او ضرورت دی چې افغانستان په دې برخه کې کار وسی او افغانان او د افغان حکومت د اقتصادي خپلواکۍ لپاره جدي اراده لري او کار کوي. په عین حال کې محمد اشرف غنی وی ویل چې موږ هڅه کوو چې افغانستان په یو صادراتي هیواد مبدل کړو.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم، فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
په عین حال که رئیس جمهور ویل چې په دغه هیواد کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې 30% په ورځ کې 100 افغانۍ ګټې هم نه لري او داسې هلې ځلې کولی سي چې د افغانستان ملي ثبات او د افغانستان د اوسني حالت ته بدلون راوړي. په عین حال کې هلکوزی ګروپ چې دغه فابریکې جوړیي تر 2013 تر پایه پورې دوی هم اطمینان چې دوی خپل هڅې ته نور هم سرعت ورکوي او هڅه کوي چې خپل کار په د ملي بین المللي په ستانداردو کې پای ته ورسوي او خپل تولیدات افغانستان ته ډیر کړي. په عین حال کې د دوی یو نماینده چې خلیل الله نومیږي په دې اکله ویل
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات مارکت های داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم. ما در نظر داریم 60% این تولیدات را برای صادرات و 40% تولیدات آن را به مارکت های داخلی عرضه بداریم.
دغه فابریکه چه جوریږي؟ خوراکي مواد، المونیمی قطعه، مطبعاتي چاپی مطبعه او کاغذی دستمالونه، چپس، آش او مکرونی به تولیدی او تر لسو زرودی رو کسانو دپاره غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابری. تمیم اخگر، ازادی رادیو کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي دولتي ادارې مکلف دي چې د اطلاعاتو د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. عبدالله د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړي. په عین حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي حکومت مسؤلیت لري د خپلو کړنو د څرنګوالي په اړه ولس ته معلومات ورکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه رحمت الله افغان باندې کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي د وزیرانو په شورا کې دولتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خپلو کړنو په اړه له خلکو سره په خپل وخت معلومات شریک کړي. عبدالله د چهارشنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل معلوماتو ته لاسرسی پرته حکومت نشي کولای ښې لاسته راوړنې ولري.
ما هم مسئولیت داریم، هر کدام و در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشن در مقابله با تمام چالش ها و در وظایفی که بایست دولت و حکومت داریم بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې تصویب او د عملي کېدو لپاره د نږدې یو کال وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون رامنځته سو. د دغه کمیسیون رئیس اکرم افضلی وایي حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو کړنو او د پیسو د مصرف د څرنګوالي په برخه کې ولس ته حساب او په خپل وخت معلومات ورکړي.
مردم حق دارند که در مورد تصامیمی که مرتبط به زندگی آنها است بدانند و در مورد کارکرد حکومت به شمول چگونگی مصرف پول خود از حکومت حساب بخواهند. حکومت مسئولیت دارد که در زمینه دسترسی به اطلاعات به شهروندان کارهای عملی را روی دست گیرد.
ښاغلی افسلی په افغانستان کې په بهرنیو ادارو هم غږ وکړ چې له افغانانو سره د خپلو کړنو په اړه معلومات شریک کړي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدما چې یماموتو په جوړه شوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې ډیری دولتي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه معلومات نه لري. ډېر دولتي بنسټونه او خلک د دغه قانون په اړه په هوای نه لري چې څنګه حقونه خوندي سي. ځینو خو ان د قانون کاپي هم نه ده ترلاسه کړې. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیشن رئیس وایي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي چې دا پروګرامونه دا محل په لسو ولایتونو کې دوام لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي حکومتداري پیاوړي کوي، له سولې سره مرسته کوي او په حکومت د خلکو باور زیاتوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 1415 میلادي کال کې د سپتمبر په 28مه ورځ ونمول سوه. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منو اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د هوایي بمباریو له امله ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وښته ده. په دې اړه به تر دې دمه پوره معلومات زما همکار نوریاس نوری وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر یوه هدف د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 13 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو شمېر قوماندانان وژل شوي، خو هغه دا خبره چې ګواکې په دغه برید کې د ملکیان وژل شوي وي رد کړه. خو په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وکیل اسمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د حاجي رئیس په کور شوی چې نوی د حج له مراسمو خپل کور ته بیرته راستون شوی و. د هغه په وینا دوستان او خپلوان د حج مبارکۍ ته ورغلي وو چې برید پرې وشو.
تقریبا دغه پیښه د اچین ولسوالۍ د تریلي په ساحه کې شوې ده چې دا په یو کور باندې شوې ده چې داسې یو کور دی چې دغه زموږ استاد دود او دستور دی چې دغه سړی تقریبا دوه ورځې مخکې د بیت الله د حج نه راغلی دی او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکډه شوي، یا چې د ده ضیب کې شهید شوی دی، یو مکتب امیر و دا خپله پرون خپله ورځې د حج نه راغلی دی چې ځکه کې څه مشکل وی په میدان باندې تللی، په کابل باندې تللی، په جلال آباد کې تللی دی، هلته باید نیو شوی وی، هېڅ نه وه رابطه د مخالف سره د دوی نه وه. ما څومره معلومات کړی دی ټول دي چې ولسي خلکو ته شهادت رسېدلي دي او زخمیان دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلند تایید کړ چې امریکایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي، خو د هدف په اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. کلیفلند وویل امریکایي ځواکونه او د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه ادعاوې ډېرې جدي ګڼي او زیاته کړه چې موږ خبر یو چې د څو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې او په اوس وخت کې د دغې پیښې په تړاو ټول شواهد څېړو. موږ دغه ادعاوې څېړو. د اچین ولسوالۍ یو قومي مشر ملک عثمان هم ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ولسي وګړي دي.
په دې کې په خوښنه سره چې خبر شو چې د حاجي صاحب رئیس په نوم باندې یو سړی چې د بیت الله شریف نه راغلی او دله خلک سړي مشر راغلي، مختلف ځمکو نه د بالان او د کوشتن او د یو بل ځای په حدود د 15 کسو شاو شپاړس کسو شاوخوا زخمیان دي، یو تر 14-15 پورې دغه دي شهیدان دي چې دا ټول بې ګناه ولسي خلک چې په دې کې یو تن قومی مشر حاجی صاحب اختر محمد هم وجود لري چې دا د دوی ترزوی او قومی مشر او هم په شهادت رسیدلی.
د ننګرهار دی والی ویان عطا الله خوګیانی وویل دا چې په بمباری کې وژل شوی کسان ملکیان دي که سخت دریزي تر څو چې په دې اړه څېړنه بشپړه شوی نه وي څه ویل ګران دي. په افغانستان کې ډیره په زرګونو امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر بمباری سربیره د افغانستان په نورو برخو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د هغو راپورونو له مخې چې د امریکا پوځ خبر کړی دی د روان کال د جنوري نه تر اګست میاشتې پورې امریکایي الوتکو په افغانستان کې له 800 زیات بمونه غورځولي او له 3500 زیات د هوایي ملاتړ ماموریتونه ترسره کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هند وایي چې د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. هندي رسنیو ویلي چې د سارک په اتو غړو هیوادونو کې افغانستان، بوتان او بنگلادیش هم ورته پریکړه کړې ده. د افغانستان حکومت رسما تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بنگلادیش د سارک په غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د نه ګډون دلایل څرګند کړي دي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
هندی رسنۍ وایي چې هند، افغانستان، بنگلادیش او بوتان پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. هند ویلي چې د تروریزم پر سر په تېره بیا د دغه هیواد د کشمیر د اوړي د سیمې پر پوځي اډې د حملې له کبله د سارک غونډه بایکاټ کوي. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت د سارک اوسنی مشر نیپال ته خبر ورکړی چې په خپل هیواد کې د ناامنیو او تشدد له کبله چې پر افغانستان د تروریزم له لورې تحمیل شوی دی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د هیواد اعلی سرقومندان هم دی، د مصروفیتونو له کبله د سارک په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. ارګ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې رسما په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د دوشنبه په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې بیل دي چې د پاکستان نوم یاد کړي، وویل چې د سارک ځینې غړي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د هلو ځلو په اړه د سارک د هدفونو خلاف عمل کوي.
د سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده، او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقي او د پیشرفت په مخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې د دلسیدي واضح چې هغه د ترقي د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي، نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سارک په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا هغو اهداف سره کوم مطابقت مسائل مختزی که پتزاد او سپول پتزادی کمیلکه که اکثر هوادونه دا غواری واضح چی چی کم هواد دا میکانیزم پا تزادی عمل کهی.
تر دیوراندی بنگلادیش او بوتان هم ویلی چی دا اسلام آباد پا سرمشیزه که برخه نه اخلی. تاکل شویده چی دا سارک نولا سمغونده راتون که میاش پا اسلام آباد که جوره شی. بنگلادیش دا سارک پا سرمشیزه که دا نگدون دا علت پا عره ویلی، بنگلادیش د سارک د پروسې د پیلوونکي او طرح په توګه ځان سیمه ییزې همکارۍ، ارتباطاتو او اتصال ته کلک شمن بولي، خو باور لري چې دا کارونه په ښه فضا کې کېدای شي. نو دې مسئلې ته په پام بنگلادیش د اسلام آباد په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. خو هند د سپتمبر په 13مه د دو هیوادونو د کشمیر کنټرول کرښې ته نږدې د اوړي په سیمه کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې له حملې وروسته پریکړه وکړه چې د اسلام آباد په غونډه کې به ګډون نه کوي. د اوړي په اډه کې 13 هندي پوځیان ووژل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا ازادي راډیو څخه زموږ خبرونه دوام لري. قدر منو دوستانو، د پاکستان د پاوز د مطبوعاتي څانګې بیان جنرال عاصم سلیم باجوا وایي چې په پېښور کې د عیسویانو پر کالونۍ او په مردان کې په سیمه ییزې محکمې د ترهګریزو بریدونو شکمن نیولي او ادعا کوي چې د دغو دواړو بریدونو طرحې په افغانستان کې شوې وي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه دقیق تفصیلات له افغان حکومت، افغان پوځ او د غوث ماموریت له چارواکو سره شریکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې له پېښوره راکوي.
د رواني میاشت په دوه منټه وسلوالو ترهګرو پېښور ته نږدې پر ورسه کروډ د عیسایانو پر یوې کالنۍ ډله ییز برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو په چټک غبرګون کې دغه برید شنډ شو چې په نتیجه کې سرو ترهګر او یو عیسایي وګړی ووژل شو. په همدې ورځ د خیبر پختونخوا په مردان کې هم پر یوې ځایي محکمې ځانمرګې برید شو چې د پولیسو او وکیلانو په ګډون پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل او لسګونو نور ټپیان شو. سلیم باجواله خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغو بریدونو سهولت کاری نیولی او په خبرې چې دغو بریدونو منصوبه بندی په افغانستان کې شوې وه. نوموړی په دې اړه وایي،
جہاں تک یہ تعلق رہ گیا کہ یہ پلاننگ افغانستان سے ہو رہی ہے،
تر کومې چې د خبرې تعلق دی چې د منصوبه بندي له افغانستانه کېږي، نو دغو پېښو دقیق تفصیلات پرون هم په جرمني کې د پوز مشر دا خبره پورته کړې وه او اوس مهال په هر سطحه له غوث ماموریت سره هم شریکېږي، له افغان حکومت او افغان پوز سره هم شریکېږي او د هغوی له استخباراتي ادارو سره هم چې تر کوم حده ممکن وي شریکېږي. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم تور لګولی چې په افغانستان کې پټ ترهګر په پاکستان کې ترهګریز بریدونو پلانونه جوړوي او ادا کوي چې په دې اړه یې افغان چارواکو ته ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. خو افغانستان بیا د پاکستان تورونه نه مني او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او وایي چې دغو پاکستاني ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې په افغانستان کې پټ دي او پر پاکستان بریدونه کوي. له بلې خوا بیا افغان چارواکي تور لګوي چې په پاکستان کې پټ ترهګر د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي او له پاکستانو چارواکو غواړي چې په پوځي عملیاتو کې ټول ترهګر پنخه کړی. خو پاکستان هم دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې ټول ترهګر ځپلي دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر خبریالانو ته په شمالي وزیرستان او خیبر جلسه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې ترهګري خلاف روان د ضربې ازب مرکزي اپریشن پای ته رسیدلی او په خبره چې افغان پولي ته نږدې د خیبر جلسه راجګال غرونه هم له وسله والو پاک کړی شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د روان کال د جولای لومړۍ نیټې تر دې مهاله په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تر 1400 زیات چاڼیز عملیات شوي چې له وجې امنیت کې خوالی راغلی دی. ښاغلی باجوال رسنیو سره په خبرو کې د هندستان سره لګیدلې پولې ته په اشاره وویل چې د مشرقي پولې په صورت حال نظر دی او د هر ډول حالاتو لپاره تیار دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
عرب شو او لسیمت خبه یو برابر شوی راپور تاسو وړاندې کړم. د پاکستان صدر اعظم پر اتلونکو اونیو کې د دې هواد د پاوز د نوی مشر ته ټاکلو په لړ کې له مهمو انتخابونو سره مخ دی. د پاکستان د پاوز اوسنی مشر جنرال رحیل شریف ویلي چې پر اتلونکو نومبر میاشت کې به کله چې د کار موده پای ته رسیږي له خپلې دندې لری شي. په همدې حال کې نواز شریف د پوز د نوي مشرتابه لپاره په یو شمیر پیشنهاد شوو نمونو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری آژانس راپور وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوز د نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره په یو شمیر نمونو غور کوي. که څه هم اوسنی مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په راتلونکي نومبر کې به وظیفه پای ته رسیږي، خو په پاکستاني رسنیو کې داسې تبصرې دي چې ښایي جنرال راحیل شریف د خپل دندې له پرېښودو وروسته هم ځینې صلاحیتونه ځان ته وساتي. راحیل شریف د عامو پاکستانیانو په نظر کې د جرمونو سختیریزۍ او فساد پر وړاندې یو دیوال ګڼل کیږي. جنرال شریف د پاکستان د حکومت د ځینو امنیتي سکتورونو او قضایي ځواک په ګډون پر ځینو مهمو برخو د پوز کنټرول او ولکه ټینګه کړې ده. خو د پاکستان پوز داردوي چې ګواکې جنرال راحیل شریف به خپل د واک موده وغځوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته نږدې سرچینو ویلي چې د پوز اعلی قمندانۍ د څلورو افسرانو نومونه نواز شریف ته استولې دي. دغه سرچینو ویلي چې د نواز شریف له نظره د پوز د مشرۍ لپاره تر ټولو غوره شخص ډګر جنرال جاوید اقبال رامدې دی. جنرال رامدے په 2009 کال کې له سوات څخه د پاکستانی طالبانو د وستلو د عملیاتو مشري کوله. درې نور افسران چې پوزي نمونه نواز شریف ته استولې دي، ډګر جنرال زبیر حیات، ډګر جنرال اشفاق ندیم احمد او ډګر جنرال قمر جاوید باجوا ده. په اسلام آباد کې یو لوړدوه چارواکي چې د نوم له یادولو یې ډډه کړې د رویټرز خبري آژانس ته وویل چې جنرال رامدے د پوز د مشرۍ لپاره هم د صدر اعظم نواز شریف او هم د جنرال راحیل شریف د خواخې کس دی، خو نه صدر اعظم او نه هم د پوز اوسنی مشر راحیل شریف دا خبره تایید کړې ده. رویټرز آژانس لیکي صدر اعظم نواز شریف چې په پوره قوت سره واک ته ورسید په 2014 کال کې قدرت وروسته تر هغې کمزورې شو چې د نوموړي د استعفا لپاره پراخې مظاهرې پیل شوې. په همدې کال کې د پاکستان پوز د نواز شریف د دریس برعکس چې ویلې له طالبانو سره باید خبرې وشي، شمالي وزیرستان ته ځواکونه واستول. د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو کارپوه متقاعد جنرال طلعت محمود رویټرز آژانس ته ویلي د جنرال راحیل شریف د پوځي مشرتابه په دوره کې صدر اعظم نواز شریف ډېر صلاحیتونه له لاسه ورکړل. دا نوموړي په خبره نواز شریف به هڅه وکړي چې له لاسه وتلي صلاحیتونه بیرته واخلي او غواړي چې د پوز اوسنی مشرتابه بدل شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کتایی که آمده هم کل تنظیم های زور است یا بیش به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجونه د ماښام تر او بجو پوري او د آشنا رادیو خبرونه د ماښام له او بجونه د سهار تر او بجو پوري اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. www.rfer.org د خبرونه په دوه هم نیمای کې به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه او د میرمنو خبرونه واوري، خو د خبرونو تر یو لنډیز او اقتصادي خبرونو وروسته لنډیز به ملالې بشیر تاسو ته وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. شاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د الکوزي ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون سره سم خلکو ته پر وخت معلومات ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډېر ژر به د فساد درې لوی دوسیې محکمې ته ولیږي. د افغانستان ولسي جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران د جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 د داعش غړي وژل سوي دي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په اړه د نړیوالو پلټنو نتایج به نن خپاره سي. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 23,000 کسان نیولی دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي. او د اسرایلو پخوانی ولسمشر شمون پریز نن د درنیوي کلونو په عمر کې مړ سو.
له ملالۍ بشیر څخه مننه کوم او له سهرګل امیرزی څخه هیله کوم چې د هیواد اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلین وایي چې د ولسمشر لخوا ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزي راکړې ورکړې د ستونزو د حل په هدف جوړې شوې کمیټې ته هیله مند دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټه چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیسته، د افغان سوداګرو لپاره به د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. کاغلی پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګرو د سوداګرۍ په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړي ډول پاکستان سره په دې وروستیو کې زیاتې ستونزې لرلې، چې په خبرې د ولسمشر په حکم به دغه کمیټه تر څېړنې وروسته یوه د حل لاره ورته پیدا کړي. په افغانستان کې د تشبث جواز په نوم سوداګرو ته د تشبث او پنګاچونې جوازونو د ثبت واحد مرکز جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په همدې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې دغه وزارت دا خپله دنده بولي چې خصوصي سکتور ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر دې وروسته به سوداګر د پنګاچونې او سوداګرۍ پیلولو په برخه کې ډېرو جوازونو ته اړتیا ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد عالي شورا پرېکړه کړې چې ایسا اداره چې د سوداګرو لپاره یې مخکې د جواز ورکولو مسؤلیت درلود، اوس د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت د مرکزي ثبت د عمومي ریاست سره ګډه شوې او وروسته له دې به سوداګریز جوازونه د دغه واحد مرکز لخوا ورکول کیږي. تاهم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ 940 کیلوې پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلوې قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یوه 50 کیلوې بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درین منې بورې وروجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل 240 او یو لیټر ډیزل تیل 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ یو شپېته پولا، یو یورو 40 افغانۍ شل پولا، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 80 پولا، زری رانی تومن 13 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلداری 625 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شوي دي. لوبه هم د اوسټرالیا لري. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ټاس ګټلی او اوس وخت بالینګ کوي. افغانستان تر دې مخکې په لومړۍ لوبه کې له بنګلادیش څخه ماته خوړلې وه. زموږ خبریال واصل وصال چې دا لوبه تعقیبوي اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړي. مهرباني وکړئ وصال صاحب ووایاست چې څه پیښیږي.
مننه سواله جان، تاسو سلام ټولو مینهوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان په دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې میدان ته وتلی دی او د بنګلادیش سره لوبه کوي. سره له دې چې تیره لوبه افغان لوبډلې ډېره ښه ترسره کړه، خو په وروستیو شیبو کې یو څه کمزوریانې وې چې افغان لوبډله ونه توانېده چې بریا ته ورسیږي او افغان مینهوال ډېر خفه او مایوسه هم شول. خو په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو روزونکو ډاډ ورکړی هیوادوالو ته چې دوی به ښه لوبه ترسره کوي او خپله لوبډله به بری ته رسوي او افغانانو ته به خوښۍ راوړي. نننۍ سیالۍ که چېرته وګورو نو د لوبې ټاس یا پچه افغان لوبډلې ګټلې ده. تېره لوبه کې موږ ټاس بایللی و خو دا ځل مو ټاس ګټلی. خو خبره بیا هم همغه ده چې بنګلادیش په تېره لوبه کې هم لومړی بیټنګ کړی او دا ځل هم افغان لوبډلې ورته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې مهاله پورې دوی د دوو وکټو په زیان سره 90 منډې جوړې کړې دي او د 22 اورونو لوبه تر دې مهاله ترسره شوې ده او 22 اور دمګړې جریان لري. میرویس اشرف تر دې مهاله پورې بریالۍ توپ چونکی ده چې د توانېدلې په 15 اورونو کې د 23 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي وسوځي. البته نن په لوبډله کې بدلون هم لیدل کېږي. دواړو لوبډلو خپل یو یو لوبغاړی بدل کړی دی. نن د شبیر نوری په ځای په افغان لوبډله کې پخوانی کپتان نوروز منګل ته ځای ورکړل شوی دی او همداشان مقابل لوبډلې هم د خپل لوبډله کې یو بدلون راوستی دی او عمر القیس له لوبډلې کېنولی دی او پر ځای یو بل ځوان لوبغاړي ته البته نن چانس ورکړی چې دی د خپلې لوبډلې لپاره توپوهنه وکړي. دمګړۍ نو د دې دوه توپوهونکي محمد الله او مشفق الرحیم توپوهنه کوي او دواړو تر دې مهاله پورې د خپل لوبډلې لپاره ښه ملګرتیا هم ترسره کړې ده. خو دغه لوبه نن د افغانستان لپاره مهمه په دې ده چې که چېرته دغه لوبه افغانستان وګټي نو درېیمه لوبه به بیا ډېره په زړه پورې شي. افغانستان د خیر سره وګټي.
مننه کوم. موږ به دا لوبه تعقیبوو او بیا به ستاسو نه پوښتنې وکړو. ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په لاره ده چې تاسو ته وړاندې شي او ورپسې به د میرمنو خبرونه وړاندې کړو. ورته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د رای ورکولو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رای د مفهوم په حق له بایته وایي چې رای هغه یو حقوقي عمل دی چې استوګن یا د په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، په یو ښار او ولایتونو کې چې څوک ژوند کوي دوی حق لري. دوی سیاسي حق دی چې خپل کاندیدانو ته باید رای ورکړي یا ځانونه کاندید کړي چې نور ورته رای ورکړي، او د دې لارې نه دوی کولی سي چې خپل هیواد برخلیک وټاکي او په سرنوشت کې دوی ګډون وکړي، او د نمایندې د لارې دوی کولی سي چې خپل ټول هغه موضوعات چې دوی غواړي چې عملي سي په دوی خپل نمائنده په وجود کې هغه ویني، او ویني چې کوم یو وړ شخصیت دی او هیواد ته خدمت کولی سي، او دوی په زړه پورې کاندید دی هغه کېدای سي چې هغه انتخاب وکړي او هغه ته رای ورکړي یا په خپل ځانونه کاندید کړي او د نورو څخه رای وغواړي. البته تبلیغات وکړي چې دوی کوم کارونه کوي او څه ختمش لري او څه کارونه کولی شي، کوم وړتیا لري چې نور ورته رای ورکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، کوم کسان چې غواړي خپل رای وکاروي یا غواړي رای ورکړي باید کوم شرایط پوره کړي وي؟
د افغانستان د اساسي قانون د درې دیرشم ماده پر اساس د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې د په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یا رای ورکړي او یا ځانونه کاندید کړي او د خلکو نه ځان ته رای وړي. اما بعضن قانون داسې دی چې بعض خلکو ته د په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکوي، لکه ماشومان ته. یعنی کوم افراد چې د 18 کلنۍ سنې نه وي پوره کړي، هغوی حق نه لري چې رایه ورکړي. او همدارنګه هغه ماشومان چې 18 کلنۍ سن ته رسیږي او دوی بیا کولی شي چې حق د رایې پیدا کوي چې رایه ورکړي، د هغوی په نورو کارونو باندې، په نورو حقوقی موضوعات لکه دوی حق د ازدواج پیدا کوي، حق د ملکیت پیدا کوي او حق د اقامې دعوا پیدا کوي، چې دا یو ډیر ښه موضوع ده. ماشومان هر کله چې اتلس کلنۍ عمر پوره کړي، د ماشومتوب د دورې نه وځي او دوی هم حق درای او هم د نورو مسایلو او معاملو پیدا کولی سي. او همدارنګه خارجي اتباع چې په یو هیواد کې استوګنه لري، هغوی نشي کولی چې د انتخابات کې ګډون وکړي او رایه ورکړي، اما په شرط د دې چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي، پس دغه نه کېدای سي چې رایه ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو د پولیسو نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وګ د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبنه بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. میرمن معروف، د رای ورکولو یا انتخابات پر مهال باید کوم اصول مراد سي؟
بلې، هغه اصول چې باید په انتخاباتو کې په نظر کې ونیول سي، مثلا اصل د یعنی عمومي وي، باید انتخابات او د ټولنې ټول وګړي په هغه کې ګډون وکړي. داسې نه وي چې موږ وایو چې نارینه ګډون کولی سي او ښځینه نشي ګډون کولی، او یا باسوادان ګډون کولی سي او بې سوادان نشي کولی. نه، دا حق د ټولو او د اتباعو د افغانستان لپاره ده او ټول په مساوي ډول د حق نه استفاده کوي، او هم حق لري چې رای ورکړي یا حق لري چې ځانونه کاندید کړي او د نور څخه رای وغواړي. دوم اصل آزادانه یا په مستقل توګه باید دا پروسه ترسره شي، او هیڅوک حق نه لري په بل باندې جبر وکړي او یا دغه اختیار ونیسي، د هغه ته تعدیب وکړي او ورته ووایي چې ته فلان کوي ته رایه ورکوه، فلان کوي ته رایه مه ورکوه، یا ځان کاندید کوي یا ونه کوي. په دې خاطر اصل آزادي باید په انتخابات کې مراعات شي، او هر څوک حق لري چې یا رایه ورکوي او یا ځان کاندید کوي. همدارنګه د محرمیت اصل دی چې هر څوک کولی سي چې په محرم شکل خپل کاندید وټاکي، تکمار کوي او په صندوق کې رایه واچوي، او هیڅوک نشي کولی چې دوی مجبور کړي چې بیان وکړي چې ما چاته رای ورکړې ده او چاته مې رای نه ده ورکړې. همدارنګه اصل د عادلانه بودن یا باید عادلانه اوسیږي انتخابات، یعنی عادلانه هم په داسې شکل دی چې د افغانستان ټول اتباعو دپاره باید مراکزو ته، د انتخابات مراکز ته یا د رای ورکولو مراکز ته دسترسي ولري، د دوی ته نږدې اوسي، دوی ته کوم ممانعت موجود نه وي، او که کوم ممانعت وي دولت هغه مشکلات باید په نظر کې ونیسي، ترسو چې د دوی لاسرسی د انتخابات مرکزونو ته په اسانه توګه وشي او دوی ورسي رای ورکي. او دا باید پکې نه وي چې دا نارینه دي دا ښځې دي او دا باسواد دي بې سواد دي د ډېر نفوس خاوند دي د کولای سي چې ځان کاندید کړي او هغه خلک چې نفوس نه لري نشي کولای ځان کاندید کړي. نه باید په عادلانه شکل وي او ټول ادبا دې ته باید لاسرسی ولري. همدارنګه دوراني بودن یا په دوران کې انتخابات کې چې دایریږي په ټول دنیا کې عموما دا مرواج دی چې څلور کال کوم پنځه کال چې پوره کېږي باید انتخابات ترسره شوي وي د ریاست جمهوري دپاره او همدارنګه د پارلمان دپاره دوران ټاکل شوی دی. همدارنګه اصل مستقیم بودن د انتخابات دی چې په مستقیمه توګه یعنی نیخ پر نیغ شخص په خپل وکولی سي چې د خپل دغه حق نه استفاده وکړي خپل رایه ورکړي او د بل چا پکې دخالت نه وي د جبر نه وي ډار نه وي چې د چا نه وډار شي او چا څوکې تهدید کړي چې ته باید پلانکۍ ته رایه ورکړي یا ورنه کړي او یا دغه رای ورکون وخت او بل زمان ته که متل کوي د انتخابات قانون نه مني او باید په عین واحد ورځ کې په افغانستان په ټول مراکز کې یعنی ټول ولایت کې ټول ښارونو کې په عین زمان د انتخاباتو ورځ تلل کیږي او رای ورکونه ادامه لري او د افغانستان ټول ادبه حق لري چې ورسي او په مستقیمه توګه یا نیخ پر نیخ خپل رای وکاروي او خپل د خوښې کاندیدان انتخاب کړي.
میرمن معروف د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان شرایطو په کتو آیا میرمنې هم د نارینه په شان یو ځای خپل رای کارولی سي؟
بلې، په افغانستان کې چون د یو نګانه امنیت نسته په لرې پرته کلي او سیمو کې او د بل نګانه بعضي د سنت رسم رواج لخوا مشکلات شته چې ښځې ته څوک اجازه نه ورکوي چې د باندې وزي خپل رایه وکاروي. د بل نګانه ښځې دونه سطح آگاهی ته نه دی رسېدلې او دوی سواد نه لري چې وپوهېږي چې رایه ورکول یا نه څه شی او موږ باید د څه دپاره رایه ورکوو. په همدغه وجې نه زه فکر کوم چې دوی ډېر دا موضوع ته اهمیت نه ورکوي، مهم ورته نه معلومیږي. نو کیدای سي چې دوی د خپل کورونو نه ونه وځي او رایه ورنه کړي یا ځانونه کاندید نه کړي او هم که غواړي چې ورکړي. دا موارد چې ما مخکې اشاره وکړه لکه چې امنیت او که ښځې غواړي چې رایه ورکړي یا ځان کاندید کړي دوی ډارېږي چې د امنیتي تهدید سره مخامخ دی یا سنتی و رسم رواجی تهدید سره مواجه دی چې خلک پی خاندي او بد ورته وایي چې ته ښځه وګوره او ځان کاندیدول وګوره. په داسې حال کې چې ښځې او نارینه دواړه د افغانستان ادبا شمېرل کېږي او دواړه حق لري د دو چې ځانونه یا کاندید کړي یا رایه ورکړي. او همدارنګه دوی په خپله دونه د آګاهۍ سطحې لوړه نه دي چې دوی وپوهېږي چې په څه شکل ځان کاندید کړي، د څه شي دپاره ځان کاندید کړي او انتخابات څه مفهوم لري، د دوی په ژوند باندې څه ښېګڼې راوستی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتلا د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندې کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچې په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو څو کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه ښیي چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعې ثبت شوي وه چې د دې د منځه تقریبا 643 کسان یې ښځې او 562 کسان یې نارینه وه. زموږ د نوي امار چې د عامه روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا روغتونو کې 1441 سوختګي واقعات ثبت شوي او 3465 د تسمم واقعات دي کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونه چې د سکل په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکوندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکوندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور دنجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډیروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې امله له سخت او ناوړه چلند نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي:
ام 12 مخ به می خونه جګر تیر کړو شوم عمل
12 کال می پم دی جګر خونه تیر کړی میړه می نشا کوي څو ځله می ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم که غواړې زه ژوندې وسم نشا مکوا خو خبره نه منی د پلار کر می نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موایا وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان می تیل واچول او وسوم
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم ما سوزلې د ځانوژنې کوښښ وکړ د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خومړه نشوم او کله چې پوښوم زه کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه کورنۍ ستونزې روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځانوژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي نو آیا ځانوژنه د حل لاره ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي ایبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي.
دنیا عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پورې کوي، دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغه ته پکار دا ده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي؟ د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواع خشونت علیه زنان کې
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورد کېږي جرم دي، چې په دې کې یوه ځان وژنه ده د دغه قانون په 21 ماده کې راغلي. کچېرې یوه ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځونی یا ځان وژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېرې ښځه عمري په اوږد حبس چې له 10 کلونو زیات نه وي محکومیږي. ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، په مخدره توکو روږدېدل، بېوزلي، کورني تاوتریخوالي، ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د دې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همدارس کورنیو ته سپارښتنی لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دنده دا ده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي. که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کېږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډېرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکارۍ سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره خپل برنامه ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوس کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
ما برنامه های
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوندو اورګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې محتاط او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه څخه دی؟ درنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غوري وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي، چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو